کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مظفر بازار هرکلی کوم. اوري چې ارګ یو بیا د سولې خبرو د ژر پیلېدو لپاره پر طالبانو ټینګار کړی. د هغو قربانیانو د کورنیو څرګندونې به هم واوري چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح په پروني برید کې وژل سوي او یا یې جسدونه لا ورک دي. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د ملي امنیت ریاست وای په کابل کې د دوه دینی عالمانو د وژلو طرح نیولې ده. د کورنۍ چارو وزارت وای طالبانو په ورستۍ یو ونې کې نږدې 50 ملکان وژلې دي او ایران په هرمز تنګي کې پوځي مانوره پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای پر دو دینی عالمانو محمد ایاز نیازی او عزیز الله مفلی د حمله پلان جوړون کوي نیولای دی. د ریاست نن ازادي رادیو تو ویل امنیتي ځواکونو او باید چې په اکرمه مشهور نن ونیو. د ملي امنیت ریاست د چارواکو په وینا اکرمه د افغانستان په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوال سخت دریځ ډلې د جګړې عمومي مسؤل دی. ډاکټر نیازی د جون په میاشت کې کابل په وزیر اکبر خان جمعت کې ورتل شو او مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. لدی پیښې یو ونی ورسته مولانا مفلی د کابل په شیرشای سوری جمعت کې د 14 په نتیجه کې ووژل شو. داعش تر اوسه د اکرامه د نیول کېدو په اړه څه ندی ویلي. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانۍ قومندان وای طالبان له حمله القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. جنرال فرانک مکنزی پرون له خبريالانو سره د خبرو په محل د وی پښتنې په جواب کې وویل چې طالبانو له هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړی چې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او له هم د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد حمله ته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو د فبرورۍ د 9 نیټې د موافقې پر اساس طالبان باید له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د کورنۍ چارو وزارت وای طالبانو په ورستۍ یو ونې کې نږدې 50 تنه ملکی وګړي وژلې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایندوی طارق آریان نن وویل چې طالبانو په یاده موده کې په 22 ولایتونو کې 318 پته حمله کړې دي.
طالبانو په تیر یو ونې کې 9 ملکی وګړي شهیدان او 9 نور یې ټپیان کړې دي. تر ټولو زیات تلفات په کندهار او زابل ولایتونو کې اوخته.
طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. پرون په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د موټرو پر کاروان په برید کې لږ تر لږه 10 ملکیان ووژل شول او د ښاغلي صالح د درې ساتونکو په ګډون 15 ملکیان ژوبل شول. د افغانستان دفاع وزارت وای افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخنی ولیده. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي طالبانو غوښتل چې پرون چهارشنبه پر امنیتي پوستو برید وکړي. د خبر پانه په دوام کې ویل شوی چې امنیتي ځواکونو د کمانډو په مرسته حمله کوونکي طالبان وځپل چې په لړ کې شپږ طالبان ووژل شول. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د شپږیزی غورالیک سیالیو په دوام کې نن سپینغر زمریانو په 50 منډو بوس ساتونکو ته ماتې ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د سپینغر زمریانو دوهم برای دی. په دې سیالی کې تمیم سرخرودی د سپینغر زمریانو ته شولو بده او د مسابقې غوره لوبغاړی وپیژندل شو. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګی ته نږدې کالانی سمندری تمرینونه پیل کړل. د ایران دولتي تلویزیون وای د سمندری هوایی او ځکنی ځواکونو جزو تامونه په د درې ورځېنی مانوري کې چې له اوپتلونو او بی پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. د دې مانوري چې ذوالفقار نهنوی نومیږي قمندان امیرالبحر حبیب الله سیاری پرون وویل د مانوري هدف د بهرنیو ګواښونو او احتمالي یرغل په وړاندې د چمتووالي زیاتېدا ده. د بیروت په ساحلي بندر کې نن د زورور اور لوی لمبه پورته شوه. دا پیښه په داسې حال کې شوه چې لا هم د بیروت د اوسیدونکو له ذهنه د تیرې میاشتې د سختي چاودنې ویره نه ده وتلې. راپورونه وایي چې د پیښې له ځایه ټینګ لوګي اسمان ته پورته کیږي. تر اوسه د لګیدلې اور له کبله د مرجوبلو یا تاوانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. خو د لبنان پوځ وایي چې ګودامونو د تیلو زیرمتون او د موټرونو ټایرونو ته د د غزې دوه مخنی ولیده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د ډیر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی به په مسکو کې د یو جګپوري چارواکي په امر مسموم شوی وي. پامپیو دغه څرګندونې پرون له یوې راډیو سره په مرکه کې وکړې او ویل چې په نړۍ کې خلک دغه ډول فعالیتونه لکه څنګه چې دي څاري. هغه زیاته کړه کله چې دوی ګوري یو مخالف مسموم کیږي د دوی زړه تلویزیون چې دا به شای د جګپور روسی چارواکو کار وي. پامپیو زیاته کړه د په باور دا د روسیې د خلکو لپاره ښه خبره نه ده. د ناولنی ټیم د هغه خپلوان او نور په دې باور دي چې روسی چارواکي په دې پیښه کې لاس لري. کرملین په ځلونو دا تورونه رد کړي دي.
خبرونه ملاحظه د ریډیو اوریدل. د سولې خبرو د ژر پیلې دوه لپاره پر طالبانو د ولسمشر د دوهم مرستل سرور دانش ټینګه
اکنون بر گروه طالبان و گروهای
پست طالبان و هوټل وارده چې د سولې مقابل دی او باید خپل مسولیت درکړي. که په خپل اداو کې رښتینی وي باید ډیر ژر خبرو ته حاضر شي.
په امریکا کې د افغانستان سفارت لخوا د یو دیوال د جوړېدو په برخه کې د اداسوي فساد په اړه د ولسی جرګې د پلټون کې پلاوی څرګندونه.
دغه دیوال چې دوه متر لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته ده چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅېږي. داسې کوم یو شی په کې نه دی کارېدلی چې هغه قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
دا به هم واوري چې امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د څه باندې زرو چینایانو ویزې لغوه کړې دي. د نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم اوریدلی سي. د ازادي راډیو او یونیسف کار پروګرام او کور کلی چې د وخت پر ارزښت خبرې کوي.
نړۍ چې رسېدلې ده د دوی وازینې علت چې هغه چې د وخت نه ضایع کوي. هر کار په خپل وخت باندې چې وته وسپارل شو پکې هغه ټګي او برګي نه کوي. زمونږ مشکل اندغه دی چې وخت ډیر زیات ضایع کوو.
د خبرونه متر پنځه بجو ده. د ولسمشر اشرف غنی دوهم مرستیال وایي حکومت د سولې د خبرو د پیل پر وړاندې ټول خندونه لري کړی او اوس باید طالبان خپل مسولیت ادا کړي. سرور دانش پر طالبانو ژغ کړی که رښتیا هم سولې تجمن وي باید هر څه ژر مذاکراتو ته حاضر سي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال داسې مهال طالبانو د خبرو میز ته د حاضرېدو غوښتنه کړې چې دې ډلې ویلې لای هم ټول زندانیان آزاد نه دي او تر هغه چې دا بهیر نوي بشپړ سوی دوی به خبرې پیل نه کړي. امید ظاهر مل نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې هر سژر بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش وایي د سولې لپاره اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د افغانانو هیله مندي زیاته شوې او ټول هغه خندونه چې د دې بهیر په مخ کې پراته حکومت لري کړي دي. که څه هم ښاغلی دانش د دې خندونو په اړه څه نه وایي چې کومو، خو ښکاره د افغانستان حکومت تر اوسه د مخامخ خبرو د پیل لپاره د طالبانو یو شمېر شرطونه منلي دي چې یو یې هم د 15,000 طالب بندیانو ازادي وه. سرور دانش چې نن یې د پاک هوا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی او مراسمو ته خبري کولی وویل اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته پاتې کیږي چې باید صادقانه عمل وکړي.
روانه کې امروز برای تحقق صلح آغاز
هغه بهر چنن سبا د سولې دراتلو لپاره پیل شوې د ټول افغانانو اجماع غوښتنه ده. د افغانستان دولت هم له ټولو امکاناتو په ګټه لدی بهر ملاتړ وکړو د باور جوړونې لپاره ټول خندونه لری شوې دي. اوس د طالبانو هغه ډلو وارد چې د سولې مقابل دی او باید خپل مسولیت درکړي. که په خپل اداو کې رښتینی وي باید ډیر ژر خبرو ته حاضر شي.
سرور دانش دا هم ویل چې افغانستان یوې باعزته سولې او یو ګډ ژوند ته اړتیا لري. ښاغلی دانش داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د جمهور رئیس پر لومړی مرستیال امرالله صالح پرون بمی حمله وشوه چې له امله یې خپله صالح استدحي ټپي شو او یو شمېر ملکیانو ته په دې پېښه کې مرګ ژوبله واوښته. که څه هم وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي، خو د کورنیو چارو وزارت ته نومان مسعود اندرابي ویلي چې د حملې بڼې او پکې کارول شوي او موادو ته په کتو سره هغه حملو ته ورته ده چې وړاندې حقاني شبکې مسؤلیت منلی و. حکومت داسې مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل غواړي چې کورنیو چارو وزارت وایي دې ډلې یوازې تېره اونۍ 306 اتیا بریدونو کې 940 ملکي وګړي وژلي او 940 نور یې ټپیان کړي دي. د دې وزارت ویان تاریخ اریان
د طالبانو د تیر اونۍ په یاد بریدونو کې چې د هیواد په 22 ولایتونو کې ترسره شوې تر ټولو زیات تلفات په کندهار او زابل ولایتونو کې اوخته.
طالبان به د خبرو د ځنډ دلیل د خپل یو شمیر بندیانو نه خوشی کول یادوي او زیاتوي نږدې 15 پیت بندیان له حمله حکومت سره دي. لدی وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم د اشمیر ازادي رادیو ته سلطه نه خوده لوي، خو حکومت وایي هغه بندیان ټول خوشی کړي چې طالبانو د ازادي غوښتنه کړې و. د افغانستان حکومت وایي وي مذاکراتو ته بشپړ چمتو دي او ان هغه مرکچی پلاوي چې دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکلې نږدې دوه اونۍ کېږي چې د خبرو پیل ته منتظر ناست دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د ولسمشر د دوهم مرستیال سرار دانش سرګندونی خو موارد له اخوه د بین الافغانی خبرو له نږدې کېدو سره د مدني ټولنو او رسنیو استازي له حکومت څخه غواړي چې د سولې د اجنډا په تعینولو کې د خلکو نظرونه په پام کې ونیسي. د مدني ټولنو او رسنیو دغه استازو ټینګار کړی چې که مذاکره کوونکي خو خلکو ته ژمن نه وي تر پښتون لاندې به ونیول سي. فیروزه عزیز په دې اړه نور څه ترکوي؟
د پنځه کلنې رهاب په کوچنیو لاسونو نقاشي او دا غږی چې وایي زه سوله غواړم او د سولې لپاره نقاشي کوم. ښایي په دې عمر کې د واقعي سولې مفهوم درک نسی کړای، خو د یو سوله غوښتونکي په څیر د ملي ټولنې او د ملي رسنیو په ناسته کې راغلی چې د سولې مذاکراتو مېز ته په نقاشي خپل پیغام ورسوي. د دایمي اوربان ټینګښت، بشري حقونه، د نولس کلنو لاسته راوړنو ساتنه، عدالت ته لاسرسی، د لږکیو د حقونو ټینګښت، د جګړو د قربانیانو د حقونو ساتنه، معلوماتو ته لاسرسی او د بیان ازادۍ هغه څه دي چې ټاکل شوی دیو پریکړه لیک له لارې بین الافغاني مذاکراتو میز ته ولیکدول سي. د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع په دغه ناسته کې چې د پنځمې په ورځ جوړه شوې وه، ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د خلکو نظرونه واوري او د سولې د اجنډا په جوړولو کې دی په پام کې وساتي.
که د سولې لپاره اراده وي او که ښکېل خواوې د نیابتي جګړې په پای ته رسولو باور لري، له شک پرته سوله به تحقق پیدا کړي. موږ یوازې هغه کار چې کولی شو غږونه پورته کوو او هغه ورسوو، او له دغو هڅو به هېڅکله په شان نه شو.
په دغه ناسته کې د مدني ټولنو، رسنیو، شوراګانو او ځوانانو استازو چې شمېر یې 400 تنو ته رسېده، له 40 ولایتونو کابل ته راغلي. د ناستې او بیلابیلو کمیټو په جوړولو یې د افغانستان د خلکو د اساسي لومړیتوبونو په اړه چې باید د سولې په مذاکراتو کې پرې بحث وسي خبرې وکړي. د سولې د بین الافغاني مذاکرات لپاره د ورځو په نږدې کېدو سره د لاسته راوړنو په ځانګړي ډول له ښځو د حقونو د لاسه ورکولو په اړه هم اندېښنې مطرح کېږي. د افغان ښځو شبکې مشر روشن مشال په دغه ناسته کې د ښځو د حقونو پر حفظ ټینګار کوي. د مدني ټولنو او رسنیو یو شمېر استازي چې کابل ته له ولایتونو راغلي وایي سوله نه باید د قربانیو په ورکولو سره لاسته راسي. بلخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې چې په 15 ولایتونو کې د 15,000 ښځو لاسلیکونه راټول کړي او کابل ته راغلي، په یوه بله ناسته کې وویل غواړي د دغو ښځو غږونه تر حکومت پورې ورسوي. دوی د سولې په مذاکراتو کې د انساني حقونو او ښځو پر ازادیو ټینګار وکړ. د دغو ښځو له ډلې صفیه صدیقي خپلې غوښتنې داسې مطرح کوي.
سوله یوه جدي اړتیا ده، د هغو ښځو لپاره چې په کلیو کې دي یا په چوکیو ناستې دي. په دې اړه د نظر هیڅ تفاوت نشته. هغو 15,000 ښځو چې په دې اړه لاسلیکونه کړي او خپلې غوښتنې مطرح کړي، باید وګورو چې څنګه کولای شو دغه غږونه ورسوو او یو بدلون رامنځته کړو.
که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو د پاتې بندیانو په خوشي کولو یې له دغې ډلې سره د بندیانو تبادله پای ته رسېدلې، خو تازه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې لا هم د دوی 15 تنه بندیان افغان حکومت نه دي آزاد کړي، هغه مسله چې د سولې د مذاکراتو د ځنډ یوازینی لامل بلل کېږي. اوس به ولیدل سي چې څومره د مدني ټولنو او رسنیو دغو استازو غوښتنې چې مذاکراتي ټیم ته یې استولي په پام کې وساتل سي. و مغتل په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو ولسمشر مانی او د ملي روغې جوړې عالي شورا زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو که لیوی خواه پا افغانستان که در سول خبری تودی دی بل خواه در پده هواد که در جگری دکرون هم تودی دی هم دا پارون پا کابل شهر که در ولسمشر پر لمری مرستیال امرالله صالح یو مرگونه بریت و سوچ پده بریت که تر دیر ملکانو تا مرگ جوب لواوشتا وست در یوش میر قربانیانو کورنی وی چی در دوی دازیزانو جسدون لاحم ورک دی دو پینزوز کلان احمد زیا پده بریت که وجل سخو کورنی وی در غی وز یو پشای مندل او نور جسد ورک دی بل خواه بیا در کورنی و چار وزارت وی در دی پیشی در تپیانو پشمیر که هم زیادوالی رغلی دی نور حال در دیوی نادر پراپور که ورو
د دو پنځوس کلن احمد زیا له جنازې یوه ورځ وروسته دلته یې خپلوان فاتحې او غمرازۍ ته راټول شوي دي. احمد زیا هره ورځ په لاسي ګاډۍ د توکو د پلورلو له لارې د لس کسیزې کورنۍ سرپرستي کوله، خو د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح پر کاروان حمله کې ووژل شو. د احمد زیا 22 کلن زوی سلیم وایي سهار یې پلار د یوې مړۍ ډوډۍ لاسته راوړلو په مخه خپلې لاسي ګاډۍ سر ووت، خو دوه ساعته وروسته یې د مرګ خبر راغی.
پلار مې شهید شو. موږ له خدای پرته بل هېڅ سرپرست نه لرو. کورونه مې واړه واړه دي، خپله هم مزدور کار یم. د ورځې دوه یا درې سوه ګټم. پلار مې ټولې ستونزې ماته پرېښودې او ماشوم رونه او خویندې مې ماته پاتې دي.
د سلیم تر څنګ یې تره هم د خپل ورور د مړینې په ویر اوښکې تویوي. د احمد ضیا ورور وحید بیا د خپل ورور د مړینې غم تر څنګ له حکومته هم ګیله من دی. دی وایي په دې حمله کې یې د خپل ورور نیمګړی مړی پیدا کړ چې یوازې یې د یوې پښې له مخې پېژندنه وشوه، خو تر اوسه هېڅ چارواکي یا حکومتي کس د خواخوږي لپاره در نه دی ورټکولی.
دلته چارواکي هېڅوک نه دي راغلي، یوازې د امبولانسونو مسؤلین مو ولیدل چې د څېړنو لپاره راغلي ول، نو هېڅوک نه دي راغلي.
اوس مهال له دې پېښې یوه ورځ تېرېږي، خو داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ غړي یې لا درکه دي. یوازې دومره پوهیږي چې د حملې په وخت کې یې خپلوان په همدې سیمه کې ول. تېره ورځ د کابل ښار تایمني سیمه کې د ولسمشر لومړي مرستیال د موټرو پر کاروان بمې چاودنه وشوه. امرالله صالح له حملې څو ساعته وروسته رسنیو ته استول شوي ویډیویي پیغام کې د خپلې روغتیا ډاډ ورکړ، خو تر څنګ یې له ټولو هغو هیوادوالو بښنه وغوښته چې د دې حملې له امله ورته مالي او ځاني زیان رسېدلی و. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د تازه شمېرو له مخې دې حمله کې لس کسان وژل شول او سلویخ نور ټپیان شول. د دې وزارت ویان طارق قاریان په وینا ټول وژل شوي ملکیان ول.
توکو
شامبه فورس په شهادت ورسول او موږ وختل چې دتا دا هم نوزاتې کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
اوس په کونړ ته ورسو چیرې چې اوسیدونکي په دې وروستیو کې د دولت او وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. دوی بیره لري که چیرې بریدونه او جګړې همداسې دوام وکړي نو کېدای سي په کونړ کې راغلی نسبي امنیت او آرامي ګډوډ او خلک د لا زیاتو ستونزو سره مخامخ سي. تفصیل روح الله انوري راکوي.
لطیف الله د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکي دی. د خپل کشر رور صفی الله قبر خوا کې غلی ناست او خاور کې ګوتې وهي. لطیف الله وایي ورور یې 22 کلن او محلي اردو کې سرتیری و چې دوه اونۍ وړاندې د وټپور ولسوالۍ په قمچۍ کې وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی.
بریدونه بېخي زیات شوي دي روزانه په جنگ. زما ورور محلي اردو کې په جنگ په شهادت رسېدلی دی. غربت دی، بېکاري ده او خپل وطن لپاره خدمت دا چې په شهادت باندې ورسېدم په دغه شپه موته پاکټې شو ایسته بس پاتې شل. هیله مې دا ده چې سوله وکړي او ټول ورونه ورونه استو یو بل ته تن کېدو.
د لطیف الله په څېر زیاتې کورنۍ شته چې په نږدې درې اونیو کې یې په کونړ کې په جنګونو کې خپل خپلوان وژل شوي او د غم په ټغر ناستې دي. د کونړ ولایتي شورا پخواني رئیس جمال الدین سیار له همدې ډلې دی.
بیګا شپه خپله زما یو وراره زاهد الله په نامه په ننګلام کې شهید شوی دی چې نن درې بجې جنازه ده او داسې هم روز مره جنازې په تیرو دوه ورځو کې په سرکانو ولسوالۍ کې شهیدان ناړۍ کې غازی آباد کې ده ټول داسې دي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه حالاتو تکلک جواب ووایي او ولسونه وخت دیو تر شا ولاړ دي تر څو کونړ بیا هغه حالات ته لاړ نشي لکه څو کلونه مخکې چې تلی.
د کونړ ګڼ اوسیدونکي وایي په تیرو دوو کالو کې یې په ولایت کې امنیتي حالات ښه شوي وو. دوی کولی شول چې زیاتو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي، خو له تیرو دوو میاشتو چې ګوري وسلوالو مخالفینو یې په ولایت کې خوځښتونه او بریدونه زیات کړي دي. د شیګر ولسوالۍ اوسیدونکی مسرور:
دوه درې میاشتې کېږي جنګ لا زور اخیستی دی، که چېرته زموږ دولت لاس په کار نشي نو کونړ به د نورو ولایتونو په څیر باندې ګډوډ شي. دوه درې میاشتې مخکې موږ به هغه ولسوالۍ ته تلو چې هغه بنډارونه به کول، اوس خو وګورو موږ هغه ولسوالیو ته تګ نه شو کولی، هغه بې امنه شوي دي او دولت څخه غوښتنه کوو چې دغه د بې امنۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین هم مني چې په ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات کړي، خو دوی هم غلي نه دي ناست. د دوی په خبره چې د مخالفینو هر برید په شا تمبولې او ورته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کونړ په مختلفو ولسوالیو باندې تخمینا شپږ اتیا مختلفې حملې کړي دي. په دغه یو میاشت په جریان کې تقریبا پنځه دیرش نه زیات دشمن تلف شوی دی او یو څلوېښت نفر نه زیات زخمیان لري. په متقابل انداز د دشمن کې د افغان امنیتي ځواکونو پنځلس نفره موږ شهیدان لرو او دیرش نفره موږ زخمیان لرو. د دشمن په انداختونو کې څلور نفره اهلي شهیدان دي او اته نفره زخمیان دي.
د قومندان په خبره چې په کونړ کې دیرلس د دولت مخالفې وسلوالې ډلې فعال دي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا د حکومتي چارواکو دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې دومره بریدونو کې د دوی پنځه ملګري سطحي ټپیان شوي دي او دولتي سرتیر روته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. په کونړ کې په داسې حال کې خلک د جګړو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد ګڼو ولایتونو کې حکومت او وسلوال طالبان له یو خوا یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو دعوې کوي او له بل لورې دواړه خواوې بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د چمتووالي خبرې کوي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو د کور کلی پروگرام تر څنګ نور راپورونه او اونیس پروگرام هم درته لرو، خو اوس ورزو یو بل راپور ته. د ولسی جرګې هغه پلاوی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ د یو دیوال جوړېدو په چاره کې د فساد سوی ادعا او پاره څېړنه کوي، په نږدې دوه میلیونه ډالرو د داسې یو دیوال رغېدل د منلو نه دی. جاوید صافی چې د ولسی جرګې لخوا امریکا ته تللی وایي هغه مواد چې د دیوال په جوړولو کې ترې ګټه په ډېرې اسانۍ پیدا کېږي او بیا یې دومره پورته نه ده. ښاغلی صفای په واشنگټن کې د افغانستان پر سفیر تور لګوي چې د څېړنو په برخه کې سمه همکاري نه ده کړې. امید ظهیر مال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په امریکا کې د افغانستان د سفارت پر میلیونی ډالرو جوړ شوی جنجالي دیوال د ولسی جرګې هغه پلاوی چې د دې دیوال د جوړېدو په برخه کې د فساد د شویو ادعاو د څېړنې لپاره امریکا ته تللی وایي د دیوال په جوړېدو کې خښتې او نور عادي مواد کارول شوي چې هلته ډېر اسانه پیدا کیږي او بیا یې هم دومره لوړه نه ده. د ولسی جرګې غړی جاوید ساپی چې د همدې موضوع د څېړنې مشري په غاړه لري وایي په دوه میلیون ډالر د داسې یو دیوال جوړېدل د منلو نه دي.
دغه دیوال چې دوه میتر لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته ده چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅیږي او په مینس کې کانکریټ کارېدلی دی، نو مطلب داسې کوم یو شی په کې نه دی کارېدلی چې هغه یو یا کوم تاریخي ارزښت ولري او یا د هغې قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
ښاغلی ساپی په واشنگټن کې پر افغان سفیر رویا رحماني تور پوری کوي چې لومړی هڅه کوله د دوی د څېړنو مخه ونیسي، خو د فشار په پایله کې دوی ته په دې اړه د څېړنو اجازه ورکړه. موږ په دې اړه په امریکا کې د افغانستان سفارت سره اړیکه ونیوه، خو مسؤلینو یې ځواب را نه کړ. د ولسی جرګې دا غړی وایي له افغان سفارت د دیوال د جوړېدو په برخه کې شپږ ویشت تخنیکي پوښتنې کړي چې ځینې یې شفاهي او ځینې یې باید په رسمي او مکتوبي ډول ځواب شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې په امریکا کې د افغان سفارت دیوال رغولو کې د اداري فساد په تړاو راپورونه رد کړي دي. د وزارت مخکې ویلي د روڼتیا خوندي کولو او د حساب ورکولو اصل په پام کې نیولو لپاره ژمن دي چې د پروژې اړوند ټول سندونه د هر اړخیزې څېړنې لپاره لوی څارنوالۍ او د پلټنې عالي ادارې ته وسپاري. اوس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا موضوع لوی څارنوالۍ ته استولي څو په اړه یې څېړنې وکړي، خو لویه څارنوالۍ بیا په دې اړه ځواب ورکولو ته نه حاضریږي. وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي چې امریکا کې د افغانستان سفارت د اویا میټرا دیوال رغولو ته د یو شرکت $88,000 وړاندیز رد کړی او دا کار یې د بلې کمپنۍ له لارې د $1,825,809 بشپړ کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان درونتیا د څار سازمان وایي د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې په دې برخه کې آزادو بنسټونو ته د څېړنې زمینه برابره کړي. د دې ادارې څېړونکی ناصر تیموري:
هغه څه چې موږ پوهیږو دا ده چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې د څېړنې او څارنې لپاره آزادو بنسټونو ته زمینه برابره کړي او هغه برخو کې چې تحقیق شوی او دوسیې لوی څارنوالۍ ته راغلي دي څېړنه پرې نه کیږي.
خو د افغانستان حکومت تل ویلي چې د فساد سره مبارزه یې لومړیتوب دی او د ټولو هغو بنسټونو د کار هرکلی کوي چې د فساد د مخنیوي او یا یې هم د موندنې لپاره لاس په کار کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نړیواله موضوع: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه سوي دي. د دې وزارت ویاندي پرون ویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوه بیان له مخې سوی چې د می میاشت په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور سوی و. نور جزئیات فرشته چاله زیره کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغې اعلامیې پر اساس سوی چې امریکا ته د هغو چینایي محصلانو او چیرونکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د امریکا ملي امنیت ته تهدید پېښولای سي. دا کار د امریکا حکومت امنیتي خطرونو ته په پام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون وویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان له مخې سوی چې د مې د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شوی و. داول ورته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقوقو کسانو شمیرې له نوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه فرمانه اغیزمن شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د چین په تړاو د جاسوسۍ قضیې ډېرې شوې او دا د پیکینګ د منظمو هڅو یوه برخه ده. د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ نږدې 310,000 چینایي محصلانو په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او په تحقیقاتي مرکزونو کې په تحقیق بوخت ول. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویلي چې په دغه نوي اقدام سره په متحدو ایالتونو کې ډېر لږ چینایي محصلان او څېړونکي اغیزمن شوي دي. د واشنگټن او پیکینګ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په هانګ کانګ کې د بشري حقونو او د کورونا وایرس په ګډون د یو لړ لانجمنو مسلو پر سر ډېر ترنګلي شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د پیکینګ د دوامدارو او تنظیم شوو هڅو په پایله کې په وروستیو کلونو کې د جاسوسۍ د داسې پیښو شمیر زیات شوی چې چین لاس پکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي پرون وویل چې هغه چینایي محصلان او څېړونکي چې ویزې کنسل سوي په امریکا کې د ټولو چینایي محصلانو او څېړونکو چې یوازې زده کړه کوي یوه کوچنۍ برخه ده. هغې وویل چې د چین هغه محصلان او څېړونکي چې د چین د کمونست رژیم پروپاګاند او د چین د رژیم د پوځ د زورواکۍ اجنډا پر مخ نه بیایي امریکا ته ورتلای شي او امریکایي هرکلی کوي. د امریکا متحده ایالات په همداراز پر چین تور پورې کوي چې هڅې کوي چې هغه څېړنې غلا کړي چې په امریکا کې له کورونا ویروس سره د مبارزې په تړاو شوي دي. په همدې حال کې پرون د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې د بحث یو اساسي موضوع یې د چین او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ سړول دی. د آسیان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د آسیا فورم په جلسه چې د سپتمبر په 12 جوړیږي پای ته ورسیږي. په آسیا فورم کې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او بیا به هم د پیکینګ او واشنگټن پر روابطو بحث وشي.
ستاسو لا پیغامونو
لا اعزازیم په ورداګه ولات جلګې له لسولای څخه اړیکه تر سره نیولې ده. دلته د جلګې په لسولای کې او همدارنګ ولایت کې ګڼ شمیر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرزوتی دي، یعنی له مر څخه معیوب زیږېدلې. په دې تاسف سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرزوتی، یعنی له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمیر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرزادي معیوبینو سره د کومک په حق لباندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي. یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې خو په ډېر تاسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په کابل کې څلور بجې و دېرش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له عصمت سروان څخه اورو.
په کابل کې د امریکا د سفارت چارلز دافیر راس ویلسن د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس په برخه کې د عدالت د تطبیق غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پر دوو دینی عالمانو محمد ایاز نیازی او عزیز الله مفلی د حمله پلان جوړونکي نیولی دی. د ریاست نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو عبید چې په اکرمه مشهورو ونیو. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو په وروستۍ یوه اونۍ کې نږدې 50 تنه ملکی وګړي وژلي دي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې درې پولیس هغه مهال ووژل شول او نه نور ژوبل شول چې پر پوستې موټر بمی برید وشو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخنیولې ده. چالک هولډینګ کمپنۍ به د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا پروژه جوړه کړي. د شپږیزي غوره لیک سیالیو په دوام کې نن د سپین غر زمریانو په 50 منډو بوس ساتونکو ته ماتې ورکړه. د بیروت په ساحلي بندر کې نن د زورور اور لوی لمبه پورته شوې. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې لا هم د بیروت د اوسیدونکو له ذهنه د تیرې میاشتې د سخت چاودنې ویره نه ده وتلې. او د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګې ته نږدې کالنی سمندري تمرینونه پیل کړل.
منکم سروان دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوسم سپورتي خبرونه لناجی صافي اورو.
د سپورت ورزنه هنداره
فینګر لوبډلې بوست لوبډلې ته په ماتي ورکول سره خپل دوهمه لوبه وګټله. د شپږیزي لیگ د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې د سیالۍ پچا بوست ساتونکو لوبډلې وګټله او سپینګر پلانګانو لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. سپینګر په ټاکلو شلو اورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځیدو مقابل لوبډلې ته د یو سلو شپږ بیا منډو هدف وټاکه. سپینګر لوبډلې د نن په لوبه کې دوه بدلونونه راوستل. د شبیر نوری پر ځای تمیم او د رحمت الله شفق پر ځای مجید عالم ته چانس ورکړی و چې دا پریکړه ښه ثابته شوه او یادو دواړو لوبغاړو د دې سیالۍ په ګټلو کې مهم رول درلود. تمیم 9 اویا او مجید عالم 250 سوځېدلې منډې وکړې. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې هم د بوست ساتونکو لوبډلې د پایل لوبغاړي ژر وسوځېدل خو تر دې وروسته د کریم جنت نیما سلیزی او د ګلبدین نایب تیزی توپ وهنې د سیالۍ تر وروستي اوره وغځوله. بوست ساتونکو په ټولو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 170 منډې وکړې او دا سیالۍ د 50 منډو په توپیر وبایلله. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه تمیم سرخودی ته ورکړل شوه. د شپږیزي لیګ د نن ورځې دوهمه لوبه د کابل بازانو او امو نهنګانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
د آزادی مبارزی اتل لوبغاړی نور محمدوف اعلان کړی چې ډېر ژر به له لوبو مخه وکړي. د سپورت اکسپرس د راپور له مخې د آزادی مبارزی روسی مسلمان لوبغاړی ویلي چې لږ ټپي شوی او نه غواړي چې فلج شي. د روسیې دا نامتو لوبغاړی د یو اف سی سازمان کمربند لري او په دې سازمان کې د خپل وزن نړیوال اتل لوبغاړی دی. او میسی د بارسلونا لوبډلې سره تمرینات پیل کړل. که څه هم بارسلونا لوبډلې یو اونۍ مخکې تمرینات پیل کړي وو، خو د میسی د جلا کېدو په موخه یو اونۍ وروسته د بارسلونا لوبډلې سره په تمرینونو کې پرون یو ځای شو. 33 کلن لیونل میسی د تیرې اګست میاشتې په 15مه نیټه اعلان وکړ چې بارسلونا لوبډله پرېږدي، خو د تیرې جمعې په ورځ په یو مرکه کې د نه جلا کېدو اعلان وکړ.
او سن دوه اونیز پروگرامونه لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ اونیز پروگرام دی، ورپسې کور کړی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. ولی یو شمیر ماشومان نورو ته تاوان رسوي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري. کدی چې د ماشوم رفتاری ستونزې ولري، یعنی په کور کې کدی چې هم د رواجی هم د دودی
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی.
د منګ همسایه مورغلی و مورته مورته ویل چې په چاړه دي ووهم، چاړه دي ووهم. دا باید سوال دي چاړه تېنه لاس اخیستی وهلی و په دې سپین کې وهلی و سپینه ورته سورای کړی وو، سترګې پیړنده کړې وله خپل ماشومې.
نن په همدې اکله خبرې کوو له ازادي راډیو سره اوسئ. در من اردونکو خواهی تاسو با هم لیدلی وی چیزی ماشمان نورو تا دست توان رسوی چی دی عمری ای بیکری، چاقو، قیچی، ستن او نور تیره شین اغا چی دی چی ماشوم دیر علاقه و سرخی. لبلی خواه بل ماشوم یا هم لوی تا توان رسول خواندور کوی، چی کل زمینه او تا برابرشی گزار کوی. ده کابل اوسیدون که نسیمه نیازی وی چی دست هم شوی چی ماشوم خپل مور رنده کدی.
اکثر ماین دی خدای پاک لدینو چی کل لگ زر غکسو بیا پاس لغن دوی چکی ماشوم زتی نتیر خبر ندی کدی کچی تزی، کله سپی سره مستی کوي، کله انسانانو سره مستی کوي، که په خټو کې مستی کوي، که چاته ضرر رسوي، که هر شی کوي. زتی دوی نه ته خبر نه دي سیلک زره سهار سیلک زره غول مغول یا شوري په کور کې وچو الله سن سیمه ده کله سره کوڅه تاسو کوڅه کې مستی وکلو بي وک ګور یو مشوم ته سې دمنګ هم سایګون دی چې سوي دی یو روج سوي بل روج په چقو حلایدا یو روج سوي بل روج په چقو حلایدا دمنګ هم سایا مورغله و مورته مورته ویل چې په چړه دی وهم چړه دی وهم. دا باید سوال دی چړه تن الله سخي سو وهلی سپین کې وهلی سپینه ته سورای کړای وو، سترګې پیړنده کړې ولا خپل ماشومې. خو دغه خپل معلومات یاستو چې د خپل ماشومانو ته صحیح سالمه تربیه نه ورکوو، بیا پاسته پستونځو کې یاستو چې بیا غټ سي اموغه سي شقاب سي لوړکین نه شقاب سو بیا د تر غټینې پورې هم همسایګان هم وګړي ټول ته ضرر ویني.
د غور اوسیدونکو رستم غیاسی بیا وایي هغه کورنۍ چې خپل بچی نه څاري، بیرون لیږي، بیا ورنه خبر نه وي، په ډلې زتوګه بل ته تاوان رسوي.
خو ماشومتوب په هر شړی تیر شوی، خپل هغه دومره درک او فهم او نه پوهی چې دا تاوان دی که ګټه ده. خو که چیر وو چې یو ځلې دا کار وشو، نو دغه کورواله خپل ماشوم ته خپل کنترول لرندې ولیدي چې دا چیرته ووته او والې ولوړ والې داسې وکړ، یو دوه ور هغه تعدید شي او نصیحت هغو ته وشي. او په هغه وخت کې چې ماشوم همیشه د کوره وځي، نو باید دغه مشران د کور هغه پوښتنه وکړه چې دا چیرته ولوړه. بیا هم په محیط او منطقه پورې هم ډېر اړه لري که یو ماشوم ته څنګه تربیه کړي چې هغه درس او تعلیم او ښه کارو ته تشویق کړي، نو هغه ماشوم به په هغه طریقه روان وي. او که چیر وي چې ماشوم دلته د کابل کې زه بعضې وینم پیلوچې کې کورونا روزي تن مخستان تن ماخوم د برون ګرځي، آیا دا مور پلار او کور لري کلیری والي د خپل اولاد پښتنه نه کو 15 کالن نه پورته ماشومان مول دی او و تا شپک چې مخستان پیلوچې کې غغلم کو جنگ ما په جنگ باندې ډیر لیدلی دي چې ډیر کلک لکه وس پنی کیبل ورساو یو بل سوایل تاون پم دغه وخت ډیر سیوی چې دی وړي وي چې وساته د غټون از د کړي مو خپل دل دي ماشومان هم ګروپ ګروپ باندې والون لري بس ورزي دی بل سا بس طرفداری کایدونه به دا مسالیت په کلیو کې غټه شوې هم دي. خو ماشومان باید دو شنه وګرځول شي.
دا چې له رواني نظره ولې ماشوم تاوان رسول خوښوي او تل په دې هڅه کې وي چې په یو ډول نه په یو ډول زیان وړوي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي څخه مو په یو مرکه کې پوښتلي دي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري. کیدای شي د ماشوم رفتاری ستونزې ولري، یعنی په یو ډول په یو شکل عادت په کور کې کیدای شي همداسې رواج وي، همداسې دود وي، د وهلو ټکولو دا مات کا هغه مات کا دا وش کا هغه وش کا. یو دا لامل ده. دویم کیدای شي ماشومان یو ډول له ماشومانو نه ډیر اطاعت سوی، ډیر پیروي سوی. هغه ماشومان چې پیروي تر کېږي یا اطاعت تر کېږي معمولا زد کی، لچ کی، اناد کی او ضرر رسی. دریم مورد ده خشم ده، که دیست ماشوم خشم ولدی، که دیست حسادت ولدی، که دیست کمه بلا اروایی مسئله ولدی، جاگه باید تحقیق است یا پیداستی. پا دوغو دلیل و پا دوغو انگیزو ماشوم یو څه ته ضرر رسی.
بله، دا څومره تاوان رسولیسی او څومره دا مسئله دی اندیخنی وارده؟
متاسفانه چې دا یو بد دود ده، یو بد عادت ده. دا بالاخره د ماشوم په یو خصلت بدلیږي، دا بالاخره د ماشوم د شخصیت یو برخه ګرځي. که تاسو د خپلو ماشومانو کړنې په خپل وخت کې ترمیم نه کوي، هماغومره چې ماشوم لویږي یا انسان لویږي، هغه جرل هغه ستونزه هم ورسره لویږي او غټیږي او پلنیږي او غټیږي وښنه کیږي. ښه خبر دا ده چې په خپل وخت په خپل زمان د دې مسئلې حل پته وګرځي.
بله، په کورنیو کې لیدل کېږي چې کله ماشوم بل ماشوم ته ضرر رسوي، هغه ژوبلې یا د کور کوم مسایل خرابوي یا په عام اسلام مزیریت کوي، بیا د کورنۍ د مشرانو لخوا وهل کېږي. دا کار څنګه ده؟
دا د ماشومانو ضد، د ماشومانو لچ، د ماشومانو ذیل، د ماشومانو ضرر رسول ډېری دا یو ډول تقویت کوي. یعنی ماشوم ششه ماته کړه، تاسو تپېړ ووهه، ماشوم سبا راځي د تاسو د څپېړې په بدل کې بله شیشه ماتي، تاسو بیا دی په لغته وهئ. بله ورځ راځي ماشوم چاقو راخلي، تاسو په خېټه کې چاقو دننه باسي، یا د یو بل ماشوم په خېټه کې دننه باسي، یا ځي ښوونځي ته هلته یو بل څوک وهي، یا ځي د همسایه شیشه ماتي. په یو ډول دغه خپل عقده خالي کوي. یعنی دی د دې توان نه لري چې هغه عقده په سالم ډول خالي کړي یا مدیریت کړي، په غیر سالم او نامناسب ډول یې تخلیقي. متاسف
ځینې وخت ځینې شیان د کور په مخ کې لکه قیچي، چاړه او دغه رقم، کله چې ماشوم په دې عادت وي چې بل ته ضرر ورسوي، په دغو باندې څومره زمینه ورته برابرېږي چې لا هغه خطرناک کار وکړي.
متاسفانه چې ماشوم دغه عقده، غصه او پرخاش یا ښکار لګول یا غصه ښکارول یو ډول تقویتي شکل لري. یعنی تاسو نن په سوق کې په څپېړه خپل غصه خالی کوي، سبا ته د خپل غصه په څپېړه یا په لغته په یو بل شي کې داسې غواړي خالی کوي. یعنی دا د غصې خاصیت هم داسې ده چې تاسو بیا په سبا ته په ډول نه سي تخلیه کېدی. مثلا نن تاسو غصه وای او یو ګیلاس اوبه مو چکلې، سبا ته چې غصه سي په یو ګیلاس اوبه باندې نور تاسو نه سي خپل غصه په اصلاح لري کوي، سبا ته باید یو بل کار وکړي، بل ورځ بل کار وکړي. یعنی یو ډول تاسو د غصې په وړاندې مقاومتونه یا برخورد کموي، او په دې شکل په داسې امکاناتو چې چاقوي، چاړې، برقي، بل شی دا شان باید ماشومان نه لرې سي. او د وړو وړو غصو، د وړو وړو ستونزو غم باید په خپل وخت کې وخوړل سي، چې دا غصې او غمونه بیا په لویوالي کې ورسره لوی نه سي.
بل استاد، یو خدا ده چې له ټولنې نه له کورنۍ نه ماشوم دا زده کوي چې بل ته څه ډول تاوان ورسي بیا تاوان رسي، او بل فطري موضوع ده په طبیعي لحاظ. آیا له ماشوم سره داسې یو څه د پیدایښت له ورځې مل وي چې هغه د نورو ته تاوان ورسي؟
ارث او فطرت یا له مور نه دا عادت اخیستل شته، امکان لري. لوی لامل د کورنۍ وضعیت ده. تر کومه ځایه پورې څېړنه او تحقیقات کېږي، ماشومان ذیل، ماشومان تاوتریخوالی، ماشومان غصه، بد چلند معمولا په دې وروستیو وختو کې له تلویزیون او رسنیو نه زده کېږي. یعنی د کسب مسئله نظر فطري یا ارثي اړخ ته ډېره قوي ده. او که احیانا ماشوم په فطري ډول غصناک یا ذیلي، پرخاشګر، ښکارن، غصناک پیدا کېږي، که محیط ورته چمتو نه وي، دی نه شي کولی هغه خپل فطري خصوصیت پکې راڅرګند کړي. نو تاسو فطري ماشوم غصناک روزل شوی دی، په اصطلاح غصناک انساني، او تاسو په چاپېریال کې زمينه ورته مسایله کوي چې دوی غصه وکړي. دا ستونزه غټي.
بله استاد، اوس نو راځو د حل لارو چارو ته در ته وایي چې له دا ډول ماشومانو سره چې نورو ته تاوان رسوي څه ډول مرسته وسي، څه ډول چار چلند وسي تر څو دغه مشکل حل سي؟
زه فکر کوم چې دا مسله د مور او پلار دنده ده. مور او پلار باید دا مورد درک کړي او په دې برخه کې کومک وکړي، مرسته وکړي تر څو ماشومان سم روزل سي. په لومړي قدم کې غواړم ووایم چې موږ باید خپله او میندې او پلارونه باید له خپلو ماشومانو سره چار چلند مناسب کو.
بله
موږ باید د ماشومان غوښتنو او اړتیاو ته رسیدګي وکړو. موږ باید هغه اسانتیاوی چې ماشومان یې غواړي ورته چمتو کړو. موږ باید ماشومان ته مشخصه مهالویش برنامه ولرو که په درسونو کې ستونزې لري هغه باید ورسره حل کړو. له مناسبو تربیتي روشونو نه باید کار واخلو. دا چې ته ورسه د ګاونډي شیشه ماته که یا مثلا د ګاونډي بچی ووایه په لغته ووایه په رسم لوه، دا ډېر غلط روش او غلطه تربیه ده. موږ باید د والدینو په حیث، د مور پلار په حیث، د ماشوم د ودې له بېلابېلو پړاوونو نه ځان خبر کړو. زموږ چلند باید ډېر صمیمانه، دوستانه او بدخلقي خپله بدخلقي ورسره ونه کړو. کله چې ماشوم د مور پلار ضرر ویني، بدخلقي ویني، بدرفتاري ویني، هغه تر زده کوي او داسې فکر کوي چې دا کار بد نه ده. که احترام وسي ماشوم ته، مینه ورسره وسي، په مهرباني چلند ورسره وسي، ماشوم دغه ډول چلند او کړنه نه کوي.
ډېر زیاته مننه استاد، ژوندی اوسي.
سلامت سي. خدای پام.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است، الله مو مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
درنو ریدونکو سلام، زه مریم توخیم او د کور کلی د خبرونه وړاندې کوم. وخت ارزښتمن دی، خو ولې ځینې کسان له وخت څخه استفاده نه کوي؟ د وخت هڅه تیرول څه پایلې لري او څه ډول له وخت ښه استفاده کیدلی شي؟ د خبرونه د موضوع په اړه له ټولنپوه سره مرکه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته غواک شئ. وخت د انسان د عمر فرصتونه، کلونه، میاشتې، ورځې، ساعتونه، دقیقې، ثانیې او لحظې دي، او دا هغه قیمتي پانګه ده چې له انسان سره تر هغې بله لویه او قیمتي پانګه نشته. له وخت څخه سمه استفاده کول هغه لویه ښېګڼه ده. که د انسان په برخه شي، نو د مادي او معنوي پرمختګ او لوړوالي تر ټولو اوچتو مرتبو ته رسیدای شي. وخت له انسان سره په شته سیزونو کې تر ټولو ډیره قیمتي او ارزښتناک دی، ځکه وخت د انسان د هرې کړنې، هرې هڅې او هرې لاسته راوړنې لپاره ظرف یا لوښی دی چې په حقیقت کې د فرد او ټولنې رښتینې پانګه بلل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عنایت الله مومن وایي چې پخوا یې له وخت یا کومه زمینه چې ورته مساعده وه سمه ګټه نه وه پورته کړې، اوس پښیمانه دی.
کوم وخت چې ما د وخت نه ښه استفاده کړې ده، په هغه وخت کې ما پرمختګ کړی دی، او په کوم وخت چې زه ما لټی کړی د وخت مې استفاده سینه ده کړی، نو زه ناکام پاتې شوم. کاری فرصتونه شو مثلا نو ځای کې خخه بسونه اعلان شوی، خخه کاری فرصتونه موږ ته راغلي دي، لیکن موږ هغه وخت نه استفاده نه کړی، لټیم کړی ده هغه په ځای چې اچا چې وخت نه ښه استفاده کړی ده. هغه مخکې تل مثلا بل د پانتون په دوره کې مثلا زمنګ سنفینو هغه د وخت نه استفاده وکړي، ستاج دوره ویل هغه اوس ډیر په لوړ لوړ بسونو باندې کار کې متاسفونه چې مونږ لټیو خو دل د وخت نه استفاده ونکړه، نو هغه ستاج دوره مونږ نه پاتې شول. نو اوس مونږ هغه ډیر په خو پوزیشنونه باندې کار کې، لیکن مونږ روسه پاتې.
هر څوک چې د وخت ارزښت وپیژني او له هغه څخه معقول او په جدیت سره استفاده وکړي، یو ځای ته رسیږي. او که څوک خپل وخت بې ګټې او ماتل پرېږدي، نو خپل ځان د تباهۍ کوهې ته غورځوي. د کابل ولایت اوسیدونکی احمد سیر هغه څوک دی چې له خپل وخت څخه ښه ګټه پورته کوي.
زه خو خپله د وخت نه ډیره ښه ګټه پورته کوم، ځکه زما د خپل ژوند چې د ټول داسې سکیجول غوندې دی، داسې موقعات په شکل مې برابر کړی. کله چې سهار د خوبه پاڅېږم، دفتر ته راځم، نو مخکې تر مخکې مې هر څه آماده وي. بیا چې دفتر ته لاړ شم، دفتر کارونه، کوم کارونه چې راته پراته وي د ورځې، دا ټول په خپل ټایم باندې زه خلاصوم، ځکه سبا ته نه پرېږدم. که چېرته سبا ته کوم کار پاتې شي، نو هغه بیا په تا لوټ کړي، یا په دې کې څه مشکلات ستونزې ته پیدا شي، کومه ورځ غیر حاضري وکړي، نو بیا سړی د ستونزو سره. بیا چې کور ته لاړ شم، په کور کې هم چونن زه خپل ژوند مې همداسې په تقسیم اوقات شکل باندې برابر کړی. حتی که زه ډېر په وزګار ټایم کې کښېنم، بیخي یعنې داسې پوه شم چې نور کار مې نشته، که زه هغه انټرنیټ ته یا لاسرسی لرم، هغه ګورم، نو هم خپل هغه مسلکي برخې یا ویډیو پکې ګورم، یا یو داسې ریسرچ ګورم، خو یعنې هغه نم زه ګټه اخلم د هغه خپل ژوند د پرمخ بیولو دپاره، یا د خپل مسلکي برخې دپاره. نو ټول ژوند مې داسې یو ډېر منظم هغه کې برابر کړی دی.
احمد سیاد د پرمختللو هیوادونو یو ویلت دا ګڼي چې خلک یې وخت ته ډېر ارزښت ورکوي.
ما وخت ځای کوونه خو چې د مونږ ته معلومه ده، ځکه چې په دغه نړۍ چې رسېدلې ده، د دو یوازینی علت چې هغو چې د وخت نه ضایع کوي، هر کار په خپل وخت باندې چې ورته وسپارل شو پکې هغه ټګي او اوبرګي نه کوي. زمونږ مشکل همدغه دی چې وخت ډېر زیات ضایع کوو، او وخت چې یې روان دی، وخت چاته هېڅکله صبر نه کوي. که دې کوم زیاته پکې ورستې، که دې تعلیم وکړې، که دې کوم مسلک زده کړې، نو خطر ښه، او که نه وي نو وخت روان دی، بس بله ورځ به بیا ارمان کوي.
د دې لپاره چې انسان له خپل وخت څخه سمه استفاده وکړی شي، باید خپلو کړنو لپاره اهداف وټاکي. او په اهداف ټاکلو کې هم مهم اصل دا دی چې هدف باید دقیق وي. دا چې ولې ځینې خلک خپل وخت ضایع کوي، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبای څخه به واورو.
خو ځینې وخت ځینې کسان داسې وي چې دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي، یعنی مسؤلیت دوی خپل مسؤلیت نه درکوي، د خپل پرمختګ لپاره نه، په ژوند کې هدف نه لري، دوی خپل ورځنۍ چارې په نامنظمه ډول باندې ترسره کوي، او خپل کارو ته دومره فکر نه کوي چې ډیره وخت دوی هغه خپل ټایم مس کوي، پاس کوي، او دوی داسې فکر نه کوي چې دغه وخت چې د موږ لپاره ډیر ارزښت لرونکی دی، ارزښت لري، یعنی دا د موږ د پرمختګ علت کېدای شي. او موخه ټاکل هم په وخت کې چې د وخت لاس ورنو کړو ډیر لوړ ارزښت لري. کومو ګوریو خو زموږ په راتلونکي باندې منفي تاثیرات لري، او زموږ هغه کوم وخت چې راتلونکي لپاره موږ کوم مخه هدف ټاکو، هغه سم په لاس ته نشي راوړي. کوم ورځنی چار چې دی هغه زموږ خرابېږي، لاس ځي، کورنۍ ستونزې پیدا کېږي، انسان خپل ژوند کې کوم شخصي ژوند لپاره کار کوي، ځانګړن لري، هغه له منځه ځي، خرابېږي، تحصیلي برخې له منځه ځي.
د قرآن کریم په ډېرو برخو کې د وخت یادونه د هغه په ارزښت باندې دلالت کوي. البته خورا لوړ ارزښت یې له دې څخه معلومیږي چې الله تعالی په وخت باندې څو ځله قسم یاد کړی، او په قرآن کریم کې یې پوره سورت والعصر د وخت په نامه رانزل کړی دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې څنګه خپل وخت ضایع نه کړو، او ولې ځینې کسان له خپل وخت څخه سمه ګټه نه پورته کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي. چاورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم. پوښتنه مطرا کو چې ولې ځینې کسان وخت ته ارزښت نه ورکوي یا وخت ضایع کوي؟
د وخت تحلیل یا تجزیه موږ د خپل په ټولنې کې وګورو، د ټولنپوهنې له منظره درې نوع تحلیل وړاندې کوا شو. یو تحلیل دا ده چې هغه کوم تیورسانان چې د بنسټیز مسایلو ته مخته راځي، وایي چې په ټولنې کې، په کورنۍ کې داسې یو ځای کلتورونه، رسوم، عنعنات او کړه وړه هر څه بنسټیز کېږي چې هغه دا د خپل د وخت ماهیت له منځه وړي، او خلک هغه د خپل رسوم عنعنات سره بوخت کېږي، اما د وخت د ارزښت په مورد باندې فکر نه کوي. د دې فکر بل خواته بوخت کېږي. دویم ډول دانشمندان داسې فکر کوي چې هر څه شی خپل ځان ته یو اهمیت لري، یو کړه لري، یو کارکرد لري، یو فنکشن لري، نو دغه وخت هم چې دا د خپل په بدیل کې یو کړه لري، یو خاص وظیفه لري. انسانان پوه نشي چې دغه کومه د وخت په بدیل کې مثلا دوی کوم نوه وظیفه یا کوم نوه کړه سر ته ورسوي، نو دغه وخت بې ځایه مصرف کړی ده. نو دغه موجوده فهم په کورنۍ کې چې له وخت سره هم دوی استفاده وکړي دا نشته، او د وخت په بدیل کې کوم نوه ښه ښه کارونه باید وکړي. پتاو مثال دی راځي مثلا د ماسپښین خاص کمای چې ولا د ماسپښین په وخت د موږ فرهنګ او کلتور کې دا رقم رواچی ویدی چې بس ویزه شه دو درې ساعت خوب وکړي او پس هغه څه چې راځي چې یو شین کلا چای دم کوي او د خپل مکان د وخت تیر کوي. اما دوی متوجه نه دي چې څلور پنځه ساعت د خپل ځای کړي دي، ته کولای شي نیم ساعت استراحت وکړي، څلور نیم ساعت نور استفاده ورکړي، چې دا د وخت مؤثر دي د ژوند کې د ارزښت له منځه تللی. دریم هغه ډول دانشمندان دي چې دوی وایي چې دغه کوم کړه وړه کوم کلتور رسم و رواج چې در داشته دا انسانانو ته ښه تفهیم شوی نه ده، ته ورته هغوی ته روښانه شوی نه ده. همدغه له خاطره د وخت په مورد کې زموږ په فرهنګ کې د ځوانانو ته یا مثلا د دوی د ټولنې وګړو ته ښه نه ده ورمعرفي شوی ده.
استاد، که د وخت نه سمه ګټه پورته نه شي دا به کوم مشکلات راولاړ کړي؟
اساس دا وخت هیڅ وخت نه دریږي. موږ اساس ته هغه بنیادی او اساسی ستونزه چې موږ ته منځ راځي دا ده چې وخت، حتی په بعضو فرهنګونو کې ویلي چې وخت ولا طلا ده، وخت څه ده؟ زه وایم چې وخت داسې یو ارزښت ده چې اصلا بدیل نشته. کوم وخت چې له لاسه ځي موږ هیڅ نشو کولای چې هغه د یو بل بدیل وټاکو او دوباره مثلا لاسته راوړو. بنان یوازینی ضرر او اصلي ضرر دا ده چې خپل د وخت ارزښت د موږ له لاسه ځي، چې د وخت په مالیت باندې موږ پوه نشو. دغه فلسفي نکتې ته ما اشاره وکړله، هیله کوم چې خلک ورته ښه پام وکړي. بل د وخت په مقابل کې که موږ کار وکړو دغه کار مزد او ارزښت لاسته راځي، هغه موږ اساس نشو تولیدولی. مثلا زه یو ساعت کار کوم سل روپۍ لاسته راوړم، ځکه کار به نه کوم په دې معنا باندې چې سل روپۍ ما لاسته را نه وړي. له بلې خوا که وخت موږ وخت مدیریت نه کړو او وخت ښه استفاده نه کړو، په خپل فرد په ټولنې کې موږ یو نوع تنبلي منځته راوړو، یو نوع بې باوري منځته راوړو د ټولنې په وګړو کې.
استاد، اوس د وخت نه څنګه ګټه پورته کړو؟ څه لارې چارې ورته شوې؟
بنیادي او اساسي لارې چارې دا ده بوده چې اصلا هیڅ نوع بهانه موږ ونه ګورو او صرف متوجه دې ته شو چې موږ تاسو مثلا په کوم سن کې یو، په کوم موقف کې یو، په کوم حالت کې یو، او په دغه سن، په دغه موقف، په دغه حالت کې ما دغه منظم او با ارزښت یو کړه چې زه ترسره ورسوم یا یو ښه کار چې ترسره ورسوم کوم دي. نو دغه کارونه موږ مخکې له مخکې په ځان روښانه کړو او بعد اخیستې ورته چې د هر ښه کړه وخت او مناسبه وخت کوم یو ده. وخت چې د دو تناسب، یعنی د موږ تاسې مناسب تناسب، مناسب وخت سره در اصلي تناسب او اصلي اړیکې روښانه کړو، د موږ له وخت بهترین استفاده کړو.
استاد، که د وخت نه ښه ګټه پورته شي، یعنی ارزښت باید څومره لا پسې ډېر شي؟
تاسو وګورئ په دا ټولنه په دوه ډوله تقسیم شوې ده. موږ وایو پرمختللې ټولنې او بېرته پاتې ټولنې. بېرته پاتې ټولنې دا ده چې د وخت د ارزښت، د وخت د ماهیت ښه ګټه نه اخلي. نو همدغه له خاطره ده چې ټولنه بېرته پاتې کېږي، کلتوري چارو کې، سیاسي چارو کې، اقتصادي چارو کې. اما هغه کومې ټولنې چې هغوی ته موږ نوم ایتاید ده چې پرمختللې ټولنې دي، نو دوی یوازینی هغه اصلي معیار چې دوی ته موږ وایو چې مثلا پرمختللې ټولنې، په خاطر دې چې دوی د خپل د زمان، د ماهیت او د محتوا څخه اضافه ګټه لاسته راوړې ده. نو هغه ټولنه چې د وخت د ارزښت استفاده ونه کړي، هغه بېرته پاتې کېږي او ټولنه ته ضرر ورسېږي. او هغه ټولنه چې د وخت له ماهیت څخه استفاده وکړي، هغه مخ په وړاندې ځي او انکشاف او پراختیا منځته راځي.
ډېره مننه کوم، کور ودان استاد. ګران دوستانو، دا د دیوانۍ د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.